بر اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتو را به سری اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرا داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود. لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکل تر نیسته که زنا و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئلهی وجود داره. بله، جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حالا جان کویانی لطاسخه او لایبا جان یوسف زی لطاسخه، من نکم دا اوریدون کالیزون کم منندویم چه دیده خبرونی تردیده مراسر او.
آزادې رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سعید شنوارم او لوی بلې زاویې د آزادې رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه اوم یو ورځ ته مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ لسرات نه په لس چنده چټکې جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمني ځوان نه مو هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پرې بندیز دی، مګر ولې پاکستان کې له نیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدک رو بیبرخی دی. دروژه و اختر ده تاریخ پا تاکلو که ده تالیبان پا فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلرم خو تر هر سلومده ده تیری اونه ده لویو سیاسی مسائل مهم تکی. افغانستان که ده مستریو او دکتوراو لگیدل بازار، طالبانو تیره اونه یو پینزو زر ملایانو نه ده مستری ده سنت تر لاسکه اولو لپار از مهی نخیسته چه پا علمی چارو ده بخت و افغانان غصه پاره ولی.
بس موږ دا غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکېږي. دا خو ډېر لوړ سند دی که نه؟
بیرونی محصول دی، بیرونی مرزي داشتن، یا داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرون افغانستان، اسنادهای عالمی هست. این امی امید توانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا از هر که او یا هم نور و نروال و پانتون که پا اسلامی تعلیمات که تر سره کردی، ممکن اگه تستون زیجاد کشون در خلق و در ماستری سند و شل رو پارا حیث پروسه جر درسه پر معلوم ندهی، و ممکن در نهادون در افغانستان در پوهنزی یا هم در شریعت و اسلامی تعلیمات و فارغین در بندیز لانده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناسته نیولې. فعالان وایي دا د موږک او پیشو لوبې دي چې نتیجه یې بالاخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکوي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړشي. موږ وینو چې د تېرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره پالي.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دې نه ګرځوي او دا د موږک او پیشکې لوبه دې نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وایي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوخته ده. صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده. او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم صوبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی.
او کدا سره نه لس یا اته سلنه نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتۍ له کبله پانګونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 1/16 ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکار کړي. روژه کې هم کورته نسته نیږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونو کې له شاوخوا 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12, 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځیو کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغې سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي. نو حتماً به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړې دي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړې وي، او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله اتشپېتمه ناسته رابللې چې لس ورځې به دوام کوي، او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو، هغه ده چې په طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بېلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک باندې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د نوګک او پښولو روانه ده. چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانو ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغانو ښځو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي، نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولی سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولی، د آنلاین کنفرانسونو زمینه د ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تحصیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي ښوونځی ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي، وایي ځمکه هغه سوځي چې ور پرې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. ځکه د د په وینا دوی هر شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله به چې ویزا کو د سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې. د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هېر نه وي، حتما به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هېواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هېواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هېواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له 2.5 کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. د بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرې. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قولي 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر ښیي. راپور د غرض وایي د افغانۍ ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4%، د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2014 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2014 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمخ خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لوړېدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې درې الا پنځه سلنه پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که دا سلنه لس یا اته سلنه نه لوړېږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې تر څنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې د هغوی عاید نه لوړېږي یا عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړېږي، نو طبیعي خبره ده چې د هغوی دپاره
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمېدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کېدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمېدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زموږ تولید کم شوی دی، دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګچونه نه کوي چې دې سره زموږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات لوړ شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بلا شک زمنګ لپاره ارقام مهمه دي، خو په هغه ارقامو کې هم باید موږ د صادراتو هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتوالی آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو له برکته شوی دی. چې په دې کې مثلا موږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالۍ دي، بعضې نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو که دا تغییر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شینوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، چې د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تېرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګاچونه ده، انویسټمنټ ده. چې کله په یو هېواد کې پانګاچونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع دغه درې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بې ټولګۍ ووایي او اوس ما پرېږدي غربت د لاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای زه اوس په بچۍ کې خښته وم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوی.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تاوده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 500 میاشتو یا په بل حساب له 1600 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرښه د کراچیوانانو پانډیانو مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 1340 ورځې وشوې چې روان دي. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتون بندر جاه کما جذبره د خدای په دې کوم بندر اخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچونو اګه د میش د افغانستان پښتون دي کده د پاکستان کې چا وخت راي دی زه که هر سیاسي لیډر دی په دا باندې زه بیا جاه کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څوپره د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غشتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیره اونۍ د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دینی استادي ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبې په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کیږي. د ازادي جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چیریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم پخپله کړي او د طالبانو له تعقیبه